אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה د کابل په دفاعي اکیډمۍ کې یو وسلوال کس په بهرنیانو او افغان پوځیانو باندې ډزې کړې دي. په هرات کې د شینډنډ د ولسوالۍ اوسیدونکو د سلورو ملکیانو د وژل کېدو خلاف مظاهره کړې ده او په غزې کې د دوا او یو ساعتونو دپاره اوربند اعلان شوی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یی. د ولسمشرۍ کاندیدانو اشرف غنی، احمد زی او عبدالله عبدالله د رای او د تفتیش د پروسې د شفافیت په اړه خبرې کړې دي او په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ یو ځل بیا اور بنټینګ شوی دی. په دې موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو وروسته واوري. اوس خبرونه چې خلیل خان او زه نظرانه یوسف زی درته وړاندې کوو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یو نامعلوم وسلوال کس په کابل کې په بارنیو ځواکونو ډزې کړې دي. د دفاع د وزارت وایي چې نن غرمه په 12 بجو یو وسلوال کس چې د افغان پوځ یونیفارم یې اغوستی و، د دفاع د وزارت په پوځي اکاډمۍ کې په افغان او بارنیو باندې بارنیانو باندې ډزې کړې دي. دا څرګنده په یوې خبر شوې خبر پاڼې کې ویل شوي دي چې په ډزو کې یو بارنی وژل شوی دی او یو شمېر افغان پوځي صاحبنسبان او بارنیان ټپیان شوي دي. د پیشي د نور جزئیات لپاره د کابل نظم همکار اکرام شنواری په ټلیفون سره دی. شنواری صاحب، ورستی خبرونه څه وایي؟ د وژل سو شمیر څو دی او آیا د بارانیانو هویت معلوم شوی دی؟
بلې، لکه تاسو ویل تر اوسه پورې په دې تړاو درې اعلامیې په افغانستان کې خوري شوي چې یوه هم وروستۍ د حساب یوه اعلامیه ده چې حساب وایي چې په دې برید کې یو بهرني صاحبنصب وژل شوی دی او د بهرني هویت یې نه څرګند کړی. د افغانستان جمهوریت ست هم وایي چې یو بهرني وژل شوی او یو د څو بهرنیانو په ګډون څو افغان افسران چې د په نظامي اکاډمۍ کې د ټریننګ وظیفه په غاړه لرله دوی ټپیان شوي دي. درګ اعلامیه دا هم وایي چې په دغه برید په وخت باندې ځین بهرنیانو د دغې پوځي اکاډمۍ نه لیدنه کوله تر څو د پوځي اکاډمۍ سره مرسته وکړي او د افغان پوځ د پیاوړتیا لپاره کار وکړي.
مننه شروانی صاحب.
خبرونو ته ادامه ورکو. د هرات د شینډنډ د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن د هرات په ښار کې مظاهره وکړه. مظاهره په شینډنډ کې د سلورو ملکي وګړو د وژل کېدو په خلاف شوې ده. په وژل شو کې یو ښځه او دوه ماشومان شامل دي. مظاهره کوونکي وایي چې وژل شوي سلور کسه د یوې کورنۍ غړي و او د ناټو په هوایي حملې کې وژل شوي دي. د پیښې په اړه یو افغان چارواکي وایي چې دغه سلور کسان د ناټو د ځواکونو د هلیکاپټرې په برید کې وژل شوي دي. ناټو ویلي دي چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. مظاهره چیانو چې د وژل شوو کسانو جنازې هم هرات ته د ځانه سره راوړي وې د پیښې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د دوشنبه د ورځې تر پایه د ټولو رایو په سلو کې 9.5 تفتیش شوي دي چې دغه رایو نږدې 2013 صندوقونه کیږي. نن هم د افغانستان د انتخاباتو په کمیسون کې د رایو تفتیش د ملګرو ملتونو د استازو، د نړیوالو ناظرونو او د دواړو کاندیدانو د استازو په موجود کې روان وو. نن د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د یو بل سره کتلي دي. په دې اړه یو لنډ راپورټ لرو، خو بشپړ راپورټ په خبرونو وروسته واوري.
د افغانستان د جمهوریت ست دوه کاندیدانو انتخاباتي دفترونه وایي چې نن د غرمې مخکې د افغانستان د جمهوریت ست یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د خپل سیال کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزي دفتر ته ورغی او هغه سره یې د ریو د پلټنې د روان بهیر په شفافیت خبرې وکړې. د ډاکټر عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم یو ویان فضل رحمان وری امریکا غږ ته وویل چې دواړو مشرانو په ډېره دوستانه فضا کې د دواړو خواوو ترمنځ په سیاسي او تخنیکي برخو کې په شوو موافقو خبرې وکړې. د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د انتخاباتي ټیم یو ویان انجینر عباس نویان هم د دې کتنې په باب امریکا غږ ته وویل چې دا کتنه د ډاکټر اشرف غنی احمدزي په دفتر کې شوې ده. نویان ویل چې په دې کتنه کې د ریو د پلټنې د بهیر په شفافیت خبرې شوې دي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې نږدې 1500 افغان او نړیوال څارونکي او د کاندیدانو استازي روان بهیر نه څارنه کوي.
بل پلو ته د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ټیمونو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د یو چارواکي غیرت بهیر څرګندونې چې د رسنیو سره کړی وی رد کړی دي. ځینې رسنیو د غیرت بهیر لکول ویلی وو چې ګوندی هغه د حزب اسلامي په نمائندګۍ د دواړو کاندیدانو سره تماس نیولی چې د انتخاباتو وروسته پیدا سو لانجو ته سیاسي لار پیدا کړي او په راتلونکي حکومت کې د حزب اسلامي د رول په اړه ورسره خبرې وکړي. خداشنا رادیو د بپان سره په خبرو کې د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو د خبرونه رد کړی دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې تر پخوا اوس د 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو د مړینې کچه ډیره کمه شوې ده. دغه وزارت وایي چې د 1990 کلونو په پرتله اوس د کم عمر ماشومانو د مړینې کچه سمه نیمایي شوې ده. نن په کابل کې د ماشوم ته د مور د شیدو ورکولو د نړیوالې ورځې هم نمانځل شوې ده. په دې اړه به د بھارت صابر رپورٹ د خبرونو وروسته باوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته د مورکو د چین د جګورنې کارکونکو نن هم د وی زورور زلزلې لامل د زرګونو نړیدلي کورونو لاندې نه د احتمالي ژوندیو کسانو د پلټنې عملیاتو ته دوام ورکړي. د زورور زلزله د چین په جنوب ختیځ ایالت یونان کې د یک شنبه پر ورځ وشوه. چارواکو نن سه شنبه ویل ډایریکټر په حساب د 6.1 درجې د زلزلې په ترڅ کې چې مرکزی ساحه یې د لانګ توشان درې نږدې سیمې وې د مړو شمېر 410 ته رسیدلې او 12 تنه لا درک دي. د سینوا دولتي خبري اجانس وایي په دې زلزله کې 80,000 کورونه وران شوي او 1,000 نور زیانمن شوي دي. د دې سیمې ته نږدې 500,000 خلک بې ځایه شوي هم دي. دغه سیمې ته د 8,000 نه زیات کسان د جګورنې د ماموریت دپاره لیږل شوي دي. د رسنیو دغې ادارې ویلي په تیرو 14 کلونو کې دا تر ټولو غټه زلزله وه چې په دې سیمه کې راغلې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په چین کې د زلزلې له کبله په انساني مرګ ژوبلو او تاوانونو خواشینی څرګنده کړې. ولسمشر کرزي د چین ولسمشر شي جینګ پینګ ته په یوې استولې لیک کې د دغه هیواد په جنوب ختیځ ایالت یونان کې د زلزلې په اثر د سرو مال د تاوانونو په خاطر د چین د دولت او ملت سره خواخوږي څرګنده کړي.
د حماس او د اسرائیلو ترمنځ اوربند په غزه کې نن د سه شنبه په ورځ سهار پیل شو. ټاکل شوی ده چې د اوربند دا موافقه تر درو ورځو پورې دوام وکړي. د موقت اوربند لپاره دا موافقه د دواړو لخوا سوي او نن سهار د 2 بجو نه وروسته پیل شوه او باید تر 2 اویا ساعتونو پوری دوام وکړي. په دې ترڅ کې اسرائیل او حماس د مصر په پلازمینه کایره کې غیر مستقیم خبري کوي. څو پراتونکو کې د پولي په اوږدو کې پر یو بل باندې د بریدونو مخنیوي وکړي. په دې اړه یو بشپړ راپور لرو چې د خبرونو وروسته به درواورو.
امریکایي شرکتونه په افریقا کې د 14 میلیارد ډالر پانګونه کوي. ولسمشر اوباما د افریقایي ولسمشرانو په غونډه کې اعلان وکړ چې امریکایي شرکتونه په بانکي سیستم، ټیکنالوژي، خار جوړونې او د اوبو په سېکټر کې د 14 میلیارد ډالر پانګاچونې ژمنه کړې ده. ولسمشر اوباما د افریقا د لوی وچې د هیوادونو مشران واشنگټن ته رابللی دي او د یو درې ورځنۍ غونډې کوربه دی. په غونډه کې په سوداګرۍ او په افریقایي هیوادونو کې په پانګاچونې خبرې کیږي. د دې ترڅنګ د افریقا نورې مسلې لکه امنیت، صحت، خوراک، چاپیریال او د مدني ټولنو په نقش هم خبرې کیږي. پرون د دوشنبه پر ورځ غونډه د ایجنډا په مطابق پیل شوه. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دیموکراسۍ د غښتلتیا او د ثبات په ټینګښت کې د ولسونو مدني نقش ډېر مهم وبلو. ښاغلی کیری وویل د هرې دیموکراسۍ د بریا بنسټ یو غښتلې مدني ټولنه جوړوي. په امریکا کې، په افریقا کې او په ټوله نړۍ کې هم داسې وي. غلی کیری زیاته کړه مونږ په دې باور یو چې هغه ټولنې د نورو په پرتله ډیره وده کوي، پرمختګ کوي او ډیره باثباته وي چې خلک د حکومت په وړتیا او باور ولري، په حساب ورکولي باور وکړي او په شفاف عدالت باور وکړي.
د لایبریا چارواکو د ایبولا ناروغۍ له وجې د مخ په زیاتېدونکو د مړو په شمیر کې د زیاتوالي له وجې د مشکل سره مخ شوی دی، ځکه چې هغه مړي چې تر اوسه نه دي شخصي وي د ایبولا وایرس نورې ټولنې هم اغیزمنې کولی سي. محلي رسنیو راپور ورکړی چې د هیواد کمزورو روغتیايي سیستم له وجې په ځینو سیمو کې مړي د 4 ورځو راهیسې نه دي شخصي وي. راپورونه وایي چې یوازې په یوې سیمې کې 10 مړي په یو خلاص سیمې کې پراته ول. د لایبریا د اطلاعاتو وزیر لویس براوټن د امریکا ژغ خبریال جیمز بیټي ته وویل چې چارواکو د ټولنې د منفي غبرګون د تاته ارسای نمونه ولی هغه وویل
communities were not permitting them to be buried in their communities
موږ د ټولن لخوا د مقاومت سره مخ یو دی وای هغه کسان چې د ایبولاد ناروغي له وجې مړسیوي دي په سیمو کې نه دي شخص کړسیوي برام زیاده کړل دی وجې ولسمشر ایلن جانسن امر کړی و چې د ایبولاد وایرس له وجې مړسیوي کسان دي په ور وسوځول سي دا و خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته د ولسمشری کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د رایو د تفتیش د پروسې د شفافیت په اړه خبرې کړې دي پام وکړئ د اکرام شینواری د رپورت ته
د افغانستان د جمهوریت دوه کاندیدانو انتخاباتي دفترنوي چې نن د غرمي مخکې د افغانستان د جمهوریت یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د خپل سیال کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی دفتر ته ورغې او هغه سره یې د ریو د پلټنې د روان بهیر په شفافیت خبرې وکړې د ډاکټر عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم یو ویان فضل رحمان وری امریکا غږ ته وویل چې دواړو مشرانو په ډېره دوستانه فضا کې د دواړو خواوو ترمنځ په سیاسي او تخنیکي برخو کې په شوو موافقو خبرې وکړې
او په شفافیت سره کار وسی د دې په ټول اصولو باندې خبرې وسولې او دویم د سیاسي موافقې په حقلا او د دې جزئیاتو په حقلا په نورو اصولو باندې خبرې وسولې
او دا ویل چې ټاکل شوی د دواړو مشرانو بیا هم سره په نږدې راتلونکي کې په دغو مسلو خبرې وکړي د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویان انجینر عباس نویان هم د دې کتنې په باب امریکا غږ ته وویل چې دا کتنه د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په دفتر کې شوې ده نویان ویل چې په دې کتنه کې د ریو د پلاتینې د بهیر په شفافیت خبرې شوې دي دوه خواو درایو د پلاتینې د بهیر د شفافیت په مسله خبرې کړي او دوه خواو درایو په شفافیت ټینګار کړی دی د افغانستان د جمهوریت دغه دوه کاندیدانو نن په داسې حال کې سره کتلی چې تیر ورځ د ډاکټر عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم درایو د پلاتینې بهیر ته وزل بیا خپل سازي استولې دي د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې نن هم د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیمونو او سارونکو په دغه کمیسیون کې درایو د پلاتینې بهیر نه سارنه کړې ده د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې نږدې 1400 افغانانو نړیوال سارونکي او د کاندیدانو استازي روان بهیر نه سارنه کوي دغه کمیسیون وایان نور محمد نور خبر اعلان ته ویل چې د کله چې د دوم پړاو درایو د پلاتینې بهیر پیل شوه د دوشنبه د شپې تر اتو بجو پورې 2001 او بیا درایو صندوقونه پلاتل شوې دي چې د نور محمد نور په وینا د ټولو رایو د صندوقونو 9.5% درایو صندوقونه جوړي نور محمد نور ویل چې د رایو د پلاتینې روان بهیر ګړندی توپ د پاره حسي روان دي
موږ په دوه مواردو کې کار کوو یو دا چې دغه لړۍ په څراوانه د باید سرعت زیات شي په دې برخه کې پرون هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکی همکارانو د دواړو کاندیدانو د تخنیکی همکارانو سره بحث درلود دوی هم ځینې وړاندیزونه درلودل او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په دې باندې شمنده چې دغه لړۍ ګړندې کړي د دې ترڅنګ پراتلونکو کې به کچېره پروسه هم داسې پر مخ لاړ شي موږ به نوی ټیمونه د دغو دوو شفتو سره یوځای کو په دې معنا چې پار شفت کې به ورو ورو موږ وکول شو چې یو نیم سل ټیمونه ولرو یعنی په مشمو کې په دواړو شفتونو کې 300 ټیمونه
نور محمد نور ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درېو د پلاتینې دروان بهیر مزیریت په غاړه لري خو هغه ویل چې دا بهیر د ملګرو ملتونو لخوا لري نږدې هم سارل کیږي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ یو ځل بیا اوربند ټینګ شوه اوربند د مصر په منځګړتوب د دوه او یا ساعتونو د پاره شوه دی بل په لوتې اسرائیلو خپل ځواکونه د غزه نه ایست دي او غزه ته نږدې ځای په ځای کړی دي دا غزه په اړه په موکړې د امریکا غشنا ټلویزیون دی رپورت ته
مونږ باید داسې کلک وهلی وای چې پوره مو ختم کړی وای دا اوربند دوی په ګټه دی اوربند اوس یوازې د دوی په ګټه دی قربان د ټولو د پاره غټور دی. دغه سرتیرو ژوند هایپ شو چې په دې جګړه کې وژل شول. که دوی برید کوي نو مونږ هم باید ځواب ورکړو، څو دوی مونږ له یادونه باسي او وګوري چې مونږ هم دلته یو ژوند کوو او له خپلې مبارزې هم لاس نه اخلو.
د غزې په سلهاو هغه اوسیدونکي چې د اسرایلو لخوا د بریدونو له ویرې خپل کورونه پرېښي وو، د 2 اویا ساعته بشري مرستو د اوربن په ترڅ کې چې د اسرایل لخوا اعلان شو بیرته خپل کورونو ته ستانه شول. په دې کې د تر ټولو ځپل شویو سیمو اوسیدونکو دپاره د خپلو ویجاړو شویو کورونو لیدل زړه بوږنوونکی کار و. دا په خان یونس کې یوه کرهنیزه سیمه ده چې پراخواله یې 200 مترو ته رسي او د اسرایلو سره نږدې پرته سرحدي سیمه ده. د دې سیمې اوسیدونکي د اسرایل لخوا د بریدونو د پیل نه راوروسته د لومړي ځل دپاره خپلو کورونو ته ستانه شوي. احمد مکتخی چې کور یې یو وخت په کوم ځای کې و، هغه وایي درې پوړیزه لوی کور یې درلود خو اوس هلته هیڅ هم نشته.
دا لومړی ځل دی چې زموږ کور ورانیږي. نه پوهیږو چې ولې. هر ځلې چې جګړه پیلیږي دوی بس غواړي زموږ کورونه راویجاړ کړي. دلته خورا ساده خلک اوسیږي او دوی د توندلارو سره هیڅ ډول تړاو نه لري.
اسرایلو پر غزې باندې خپل بریدونه 4 اونۍ مخکې پیل کړل، څو هغه تونونونه او د توغندیو د توغولو سیمې له منځه یوسي چې د هغوی په قول د حماس توندلارو استعمالول. خان یونس په دې 4 اونیو کې د تر ټولو زیاتو ځپل شویو او ویجاړو سیمو څخه یوه سیمه ګڼل کیږي. تر اوسه شاوخوا 2 لکه فلسطینیان په غزې کې بې ځایه شوي چې په هغو کې د 1 میلیون 1/4 برخه خلکو د ښوونځیو په شان د ملګرو ملتونو پناه ځایونو ته پناه وروړې. نورو پر سړکونو باندې خیمې وهلې. ځینې هیله مندې چې د جنګ په ختمېدو دوی بیرته خپلو کورونو ته ورستانه شي او بیرته خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. انجار چې کورنۍ پولې ته نږدې فارم درلود وایي د هغې کور داسې زیانمن شوی دی چې نور د جوړولو وړ هم نه دی او هر څه پکې سوي دي.
مونږ بیرته ستنیږو او مونږ به خپل کور بیرته آباد کړو. دوی دا ټوله سیمه مخکې هم بمباري کړې وه او مونږ راغلو او بیرته مو آباد کړه. مونږ به دغه زیار ته دوام ورکړو. هر ځلې چې دوی زمونږ کورونه ویجاړ کړي مونږ به بیا آبادوو، ځکه مونږ د تلو لپاره بل ځای نه لرو، نور ځمکه هم نه لرو. مونږ به هیڅکله اسرائیلو ته د دې اجازه ورنه کړو چې زمونږ خاوره راڅخه ونیسي.
د دې بې کوره کسانو راتلونکي نامعلومه ده. د جنگ په ختمېدو به دوی ته د کورونو د جوړولو هڅه د غزې د بیا آبادولو د ډیرو زیاتو هڅو یوه برخه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په افغانستان کې نن ماشوم ته د مور د پیو د ورکولو نړیواله ورځ ومانځلې شوه. په موکړې په دې اړه د بھارت صابر دی رپورټ ته.
افغانستان نن د مور د شیدو نه د تغذیه نړیواله ورځ ولمانځله. د مور په شیدو بریالی ژوند هغه شعار دی چې سکل نړیوالو د مور د شیدو په واسطه د ماشوم د تغذیه لپاره ټاکلې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سرایا دلیل وایي د ماشوم په واسطه د مور د شیدو رودل مور او ماشوم دواړه د ډیرو ناروغیو نه خوندي ساتي.
تحقیقات جهانی نشان داده است که تنها با آغاز تغذیه با شیر مادر در ساعت اول بعد از تولد طفل 22% از مرد
نزد کودکان کاهش می‌یابد. نړیواله څېړنې ښیي چې د ماشوم د زیږون په لومړني ساعت کې د مور د شیدو رودل د ماشومان مړینه 20% کې راټیټه کړې ده او د ژوند په لومړنۍ شپږو میاشتو کې ماشوم ته یوازې د مور د شیدو ورکول نږدې 15% کې مرګونه راکموي. د عامې روغتیا له نظره ماشوم ته د مور شیدې ورکول د ماشومانو د ژوندانه د بقا تر ټولو اهمه او یوازینۍ لاره ده. نږدې یوه میاشت دمخه د افغانستان د روغتیا وزارت د یونیسف په مرسته د تغذیه په اړه باندې یوه ګډه سروې خپره کړه. دا نظر پوښتنه ښیي چې په افغانستان کې نږدې 90% ماشومان د زیږون په لومړنیو شیبو کې د مور شیدې ترلاسه کوي. د دغه سروې پر اساس 85% کې افغان ماشومان د ژوندانه په لومړنیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور شیدې روي او بس. سره دلیل د شمیري ښې ګڼي خو وایي د مور د شیدو په واسطه د ماشوم د تغذیه کچه باید لا هم لوړه شي. سړینو خوده لچې د میندې د شیدو په واسطه د ماشوم تغذیه د ماشوم عمر اوګدوي. میندې د بیلابیلو سرطانونو په وړاندې خوندې کوي او تر ټولو مهمه ایده ده چې په میندو کې د زیګونونو ترمنس لازم واټن راولي. خود روغتیا د وزیر په وینا ډيري میندې خپل ماشوم د غستر او ژوند بخون کې نعمت نه بيبرخي کوي چې په دغه کار کې لمور د ماشوم لريواله لمور سره د کورنۍ د نورو غړو نم راسته او ناسمې مشورې لوي لاس لري. په افغانستان کې د ماشومانو د نړیوال صندوق استازي هم وایي د میندو په شیدو د ماشوم تغذیه تر ټولو خوندي صحي او کم مصرف لاره ده او ماشوم ته خوندي او روغ ژوند ور په برخه کوي. د یونیسف استازي وایي که هر ماشوم نړی ته د سترګو پرانیستو سم د لاسه د مور شیدې وروي نو په هغه مړینو کې به پنځه پسلو کې کمی راشي چې د مخنیوي وړ دی.
Since 1990, the number of children under the age of 5 dying from preventable causes globally declined by almost 50%.
د نن سونیوم کال را پدی خو د هغو مشمنو د مړینو کچا 50 سالن راټیټ شوې چې د مخنیوي وړ مرګونو په واسطه ځانونه لاس ورکړي، خو لا هم هر کال 2 میلیونه مشمن ل نړۍ سترګې پټوي چې څلوېخ په سلو کې نوي زیږیدلي مشمن دي.
څرنه خیچ په افغانستان کې هم تر 50 کال د کم عمر مشمنو د مړینو کچا سم نیمای شوې ده. په کال 1990 کې د هر زرو مشمنو لړډل نه یو سل دو نوی مړه کېدل، خو دا کچا په کال 2012 کې په هر زرو ماشومانو کې 9 نوی ته راټیټه شوې. تخمینه هغه افغانه مور ده چې په خپلو ماشومانو کې د مور د شیدو او مصنوعي شیدو تاثیر ډیر ښه ارزوي.
پنځه ماشومان لرم، څلور ماشومان مې چې په خپل شیدې مې ورته ورکړ او شیدې مې خوي، ځکه ډېر ښه دي، هډوکي هم ښه دي، واده یې ښه واده کړی. شیر پیشو ماشومان مې ځکه د پنځه ماشوم مې ډېر ضعیفه دي، په دې ګرمۍ کې هم زر زر رانه جوړ شو دغه نورو څلورو په نسبت.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مور په شیدو د ماشوم تغذیه لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي. په روغتیایي مراکزو کې صحي مشاورین ګمارلي، په زیږنتونونو کې داسې سهولتونه رامنځته کړي چې ماشومان تر زیګون وروسته ژر تر ژره د مور شیدې وروي او تغذیه شي، او میندو ته د سمو او کاروړ مشورو لپاره هم لازمي زمينې برابر کړې دي. مهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
من لے گھر غری دی پانچی وار دے خطا ناشی من لے گھر غری دی مجنون گریوان پورا ناز والی لیلا راشا د مجنون گریوان پورا دا باران دا ملغلرو کد اوکو فواری دستر گو بلاوا خلم یا دستر گی ولی سریدی بلی لمبی کام دے خلدی خلشی بیا غنچاشی مخدی بلی لمبی کام دے خلدی خلشی بیا غنچاشی رقم ماتا ڈیری گرانے د پتنگ بل بل نخری ستا دستر گو بلاوا یا ستاد سرگی ولی سریدی
دونکو نن لګروسته به د خبرو اترو گفتو شنو په پروګرام کې مونږه په دې موضوع غږیږو چې د بدلون او دوام او د اصلاحاتو او همپالنې د ټیمونو ترمن سیاسي خبرو د رایو د بیا پلټنې په پروسس ساغس کړی دی. تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ ووهی او یا زموږ د فیسبوک په پاڼه باندې خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. اوس د دې وخت د مهمو خبرونو سر ټکی واورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو نامعلوم وسلوال کس په کابل کې په بارنۍ ځواکونو ډزې کړې دي. د دفاع د وزارت وایي چې نن غرمه په دوه ورځو بجو یو وسلوال کس چې د افغان پوځ یونیفارم یې اغوستی و د دفاع وزارت په یو پوځي اکاډمۍ کې په افغان او بارنیانو باندې ډزې کړې دي. د هرات د شینډن ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو نن د هرات په ښار کې مظاهره وکړه. مظاهرهچیانو په شینډن کې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو پر خلاف دغه مظاهره کړي. په وژل شوو کې یوه ښځه او دوه ماشومان شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه د ټولو رایو په سلو کې 9.5 تفتیش شوي دي چې د دغه رایو نږدې 2,110 صندوقونه کېږي. د چین د ژغورنې کارکوونکي نن هم د یوې زورورې زلزلې له امله د زرګونو نړېدلو کورونو لاندې د احتمالي ژوندیو کسانو د پلټنو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. دا زورور زلزله د چین په جنوب ختیځ ایالت یونان کې د یکشنبې په ورځ وسوه. د حماس او اسرائیلو ترمنځ اوربند په غزه کې نن د سهشنبې په ورځ سهار پیل شو. ټاکل شوی دی چې د اوربند دا موافقه تر درو ورځو پورې دوام وکړي. د موقعیت اوربند لپاره دا موافقه د دواړو خواوو سوي او نن سهار د 8 بجو نه وروسته پیل شوه او باید د دوو تر درو اویا ساعتو د دوو اویا ساعتو پورې دوام وکړي. په دې ترڅ کې اسرائیل او حماس د مصر پلازمینه کایره کې غیر مستقیم خبرې کوي. امریکایي شرکتونه په افریقا کې د 14 میلیارد ډالرو پانګونه کوي. ولسمشر اوباما د افریقایي ولسمشرانو په غونډه کې اعلان وکړ چې امریکایي شرکتونه په بانکي سیستم، ټکنالوژي، ښار جوړونې او د اوبو په سکتور کې د 14 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. د لایبیریا چارواکي د ایبولا د ناروغۍ له وجې د مخ په زیاتېدونکي د مړو په شمېر کې د زیاتوالي له وجې د مشکل سره مخ شوي دي، ځکه چې هغه مړي چې تر اوسه نه دي ښخ شوي د ایبولا وایرس نورې ټولنې هم اغېزمنې کولی شي. محلي رسنیو راپور ورکړی چې د هېواد کمزور روغتیايي سیستم له وجې په ځینو سیمو کې مړي د څلورو ورځو راهیسې نه دي ښخ شوي. راپورټونه وایي یوازې په یوې سیمه کې 10 مړي په یو خلاص سیمه کې پراته دي. چین د کاناډا دوو اتباعو سره د دولتي رازونو په د غلا په تور پلټنې پیل کړي دي. دا کار یوې ونې لاغه وروسته سوی دی چې کاناډا په چین د کمپیوټري پروګرامونو د غلا تور لګولی وو. د چین دولتي خبري اژانس جنیوا راپورټ ورکړ دی چې کیون او جولیا ډان سره په دې تور پلټنې کېږي چې د چین دولت پوځي او ملي دفاع رازونه غلا کړي دي. د نیویارک یو روغتون مامورین وایي چې دوی یو شخص د هغې ناروغۍ معاینات پیل کړي دي چې د ایبولا وایرس پر شان علائم څرګندوي. د ایبولا مایکروب په لویدیځ افریقا کې نږدې 900 کسان مړه کړي دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه واوریده. اوس د دری برخي همکاران سټوډیو ته راغلي دي. تاسو په یو څو ثانیو کې د دری برخي خبرونه د غوښې او لږ وروسته به د خبرو اترو پروګرام هم واورئ. موږ اجازه غواړو.